د څلورو بجو د خبرونې ته شرغلاست. نن د یک شنبه ورځ ده، د تلیا میزم 23 د اکتوبر میاشتې 14 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږ کسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د فرمان له مخې ټاکل سوی او مشري د کابل والی مولوي ندا محمد ندیم کوي. اژانس وایي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. تر دې مخکې څووري راپورونه ورکول سوي وو چې طالبانو په پنجشیر کې ځینې ملکیان له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور نیولي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوی اونۍ مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې پنجشیر ته یې یو هیئت لیږلی چې په دې ولایت کې له بشري حقونو د سرغړونو ادعاګانې وڅېړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، نړۍ دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، تر هغو چې په ګډه اقدام نه وي سوی په میلیونونو کسان به د پراخېدونکي لوږې له خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال یې په افغانستان کې له څه باندې 1.5 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو د کمپاین لومړۍ ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سوي د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اروزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزڼ پیښې پکې ختمې سوي نه دي. ګوزڼ یوه وایرسي ناروغي ده چې له یوه شخص څخه بل ته انتقالیږي. د دې ناروغي وایرس د انسان د فلج کېدو سبب کیږي. د بشریت د ویشتیا لپاره د ارورا ومه کلنی جایزه جمیلې افغانی ته ورکړل سوه چې د بشري حقونو، افغان مدافع، د تعلیم ملاتړې او د نور په نوم د تعلیمي او ظرفیت لوړونې سازمان مشره ده. د نړیوالو اژانسونو په وینا جمیلې افغانی د خپل ژوند 25 کاله تحصیل ته تا د ښځو لاسرسي ته بیل کړي دي. د اکتوبر له 14 تر 16 د ایټالیا په وینس ښار کې د ارورا بشردوستانه ابتکار په کوربتوب په لوړه کچه غونډې پر مهال د هغې د هڅو درناوی وسو. ارورا بنسټ وایي د 2021 کال تر اګست میاشتې مخکې د جمیلې افغانی په بنسټ کې تر 30,000 زیاتو ښځو د سواد د زده کړې په پروګرامونو کې نوملیکنه کړې وه او تر 10,000 زیاتو هغو ښځو ته یې قانوني مرسته او رواني ملاتړ برابر کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار سوي وي. د روسیې د بلګرود سیمې په یوه پوځي ساحه کې پرون لږ تر لږه 11 کسان هغه وخت ووژل سول او 45 نور ټپیان سول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوو داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې. وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي ډزې هغه وخت سوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله. د روسیې دفاع وزارت دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قسمی جلب هزار اعلان د سپتمبر میاشتې پر 1 وکړ چې د اعتراضونو د جلب پر افسرانو د حملو او له روسیې د ګڼو نارینهو د وتلو سبب سو. نن په استرالیا کې د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام لوبې پیل سوې. په یوه لوبه کې نن نامیبیا د 55 منډو په توپی سریلانکا ته ماتې ورکړه. بله لوبه د متحده عرب اماراتو او هالنډ ترمنځ ده. دغه څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویست انډیز، سکاټلینډ، زمبابوې او آیرلینډ یو ځای سوي دي. ټاکل سوی چې له دې دوو ګروپونو څخه به څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته وځي. په دغو لوبو کې افغانستان هم شامل دی چې لومړۍ رسمي لوبه به یې د شنبې په ورځ له انګلستان سره وي. د دې جام د تیارو لپاره سبا دوشنبه افغانستان له بنګلادیش سره تمریناتي لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي د یوناما مشرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره د اعتماد جوړونې پر لارو چارو خبرې وکړې.
برداشتن بعضی تغییرات سره خواستم
د ځینو هغو بندیزونو چې په افغانستان لګول شوي لري کول مهم دي. د دې لپاره چې دا بندیزونه لرې شي باید ښوونځي خلاص او ځینې نور کارونه وشي.
افغان ورزشکاران وایي چې په تېر یو کال کې له ډېرو ستونزو سره مخ وي او د دوی هیڅ ملاتړ نه دی سوی. نن د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري.
دا پرون درته واده وردا اوریجم دي چې راغلي بیا د خانه غالي خوړو سند بیا دغه و چې دوی موږ سره
خلکو په خپل نوښت د ترین کوټ کندهار د لوی لارې رغولو ته مټي بګواهلي.
خلکو یې کور ودان بس خپله راغلي دي، څوک دلته تیل راوړي، څوک خپله را سره ولاړ دي.
د کونړ په وټاپور کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د 6 کیلومتره په اوږدوالي د کانال د جوړولو چارې پیل شوې.
دغه ځمکو ته اوبه ورسو، کانالونه ورغو. په کونړ کې یو څه کانالونه شروع شوي دي.
بیرن په یو زندان کې د پیل شوي کړکیچ په اړه هم جزئیات درسره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د دوړو اړخونو ترمنځ د اعتماد جوړولو، د زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې وکړې. روزا اوتنبایوا چې تیر میاشت د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوترش لخوا د یوناما مشر ټاکل سوی، تازه افغانستان ته تللې ده. سیاسي شنون کې وایي د اوتنبایوا ماموریت به هغه وخت بریالی وي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو ترڅنګ د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې ومني او پر افغانستان لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لرې سي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې تازه ټاکل شوی مشر روزا اوتنبایوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خپل لومړی لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړولو، زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ویلي چې دوی اغلی اوتنبایوا ته د همکارۍ ډاډ ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د افغانستان حقایق نړۍ ته ورسوي. ښاغلی بلخي لیکلی دي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له اوتنبایوا څخه غوښتي چې له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو په جوړولو کې برخه واخلي او د یو بل شرایط، غوښتنې او لومړیتوبونه درک شي. روزا اوتنبایوا داسې مهال په افغانستان کې خپله دنده پیلوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او طالبانو هم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د بیان ازادۍ، د ټولګډونو حکومت د جوړولو او نورو برخو کې د نړیوالو غوښتنو ته غوږ نه دی ایښی. سیاسي شنونکی طارق فرهادي وایي د اغلی اوتنبایوا ماموریت هغه وخت بریالی کېدی شي چې د طالبانو د حکومت لخوا ورسره همکاري وشي او ځینې تغییرات رامنځته شي.
د ځینو هغو بندیزونو چې په افغانستان لګول شوي لرې کول مهم دي. د دې لپاره چې دا بندیزونه لرې شي باید ښوونځي خلاص او ځینې نور کارونه وشي چې په نړیواله سطحه د هغو ښو کارونو په بدل کې چې په کابل کې کیږي افغانستان ډېر ملاتړ پیدا کړي. د دې ترڅنګ هغه څه چې د اغلی اوتنبایوا په کاري لایحه کې ډېر شوي، بشري حقونو په افغانستان کې د حکومت او نورو سیاسي قشرونو ترمنځ خبري اترې دي.
ښاغلی فرهادي دا د طالبانو په ګټه بولي چې له اغلی اوتنبایوا سره همکاري او د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام وکړي چې په پایله کې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې ښې شي. که څه هم یوناما ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د اغلی اوتنبایوا په لومړۍ لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړونې، زده کړو او بانکداري په اړه خبرې شوې، خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مشر هیدربار بیا په یو ټویټ کې ویلي په کار وه چې په دې لیدنه کې د بشري حقونو په اړه هم خبرې شوې وای. د قرغزستان مخکینی ولسمشر روزا اوتنبایوا د سپتمبر په 2مه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش لخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وټاکل شو چې لوی میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه.
کابل شریان د برښنا لنا انډواله ویش شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د برښنا شرکت دی په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان برېښنا شرکت بیا د دغو شکایتونو په ځواب کې وایي چې دوی برېښنا ټولو ته یو ډول ورکړې ده. د هم په دې اړه جزئیات.
د ژمي پراتک سره کابل خاریان په دغه ښار کې د برېښنا له ناانډوله ویش نه شکایت کوي. دوی وایي د کابل ښار یو شمېر سیمو کې ان په 24 ساعتونو کې 10 ساعته برېښنا وي. د کابل ښار د رحمان مینی اوسیدونکی نور محمد:
هر ورځ د مونږ 10 ساعته برق نه وي. دا تقسیمات د برق چې دا مونږ ته په عادلانه ډول نه راځي. ځینې وخت مونږ برق یې، ځینې وخت مونږ برق نه یې. او کله مونږ د خپل بل برق هم تاویلو، پیسې ورکوو، بل برق وخت په وخت تاویلو، خو برق نه لرو.
د دې ښار د خیرخانی مینه اوسیدونکی روحلا بیا وایي په کور کې د برېښنایي ستونزو د حل لپاره غواړي سولر وپیری.
اوس مهال داسې یوه ګډوډي رامنځته شوې ده چې کله کله ټوله ورځ برق نه یا کله کله ټوله شپه برق نه، خو په وقفه ای ډول زیو راځي. اوس مهال هم اکثریت د شپې له خوا برېښنا نه وي یا د ورځې نه وي، نو زه خپله شخصا دې ته اړ شوی یم چې د ژمي پر رسیدو سره زه سولر واخلم، بټرۍ واخلم، چې د خپل د برېښنا کمښت له دې لارې حل کړم.
خو دا ستونزه نوې نه ده، له دې وړاندې هم د کابل ښار اوسیدونکو د برېښنا د برابر ویش په اړه اندېښنې مطرح کړې وي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت بیا د کابل ښاریانو دغه شکایتونو ته په ځواب کې وایي چې د کابل ښار ټولو برخو ته برېښنا په یو شان ویشل کیږي. د دې ریاست وین حکمت الله میوندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د برېښنا د ویش او پرچوي موضوع تر ډیره حل شوی.
کوم شکایتونه چې تاسو راغلي دي زموږ د معلوماتو پر اساس چې موږ معلومات لرو او موږ د شپې او د ورځې سیار ټیمونه لرو چې پر ساحاتو ګرځي، د هغه ساحاتو څخه لیدنه کوي چې پکښې کې برېښنا نه انډوله وي، تر دې مهاله موږ داسې یو موضوع سره نه یو مخ شوي. نو د ټولو هغه دوستانو څخه او پیرودونکو څخه مو هیله دا ده چې د معلوماتو په شریکولو کې دقت وکړي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې اوس مهال دغه شرکت د کابل ښار 80% برېښنا تمویلوي. د دې شرکت د مسؤلینو په وینا په کابل کې د یو منظم مهالویش لمخې برېښنا په لومړي پړاو کې صنعتکارانو او تجارانو ته، په دویم پړاو کې دولتي دفاترو او روغتونونو ته، او په دریم پړاو کې استوګنیزو ځایونو ته په نظر کې نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي په راتګ سره کابل ښاریان د برېښنا د پرچوي او د غشان د نانډوله ویش له امله شکایتونه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په بهر او افغانستان کې میشته افغان ورزشکاران وایي چې په تیرې وکال کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي او هیڅ چای لاس نیوی نه دی کړی.
ما به تشویش هزی هستم وقتی که به مسابقات فرانسه نام مداده شده.
پروانه عارفی نومیگی او د معلولانو پاور لیفتنګ یا وزن پورته کولو ورزش کوي. د طالبانو له واکمنې دو او د انجونو پر ورزش له محدودیت وروسته یې افغانستان پریښود او کاناډا ته لاړه. اغلی عارفی وایي له هغې ورځې چې کاناډا ته تللې ده تر اوسه ورته د تمرینونو زمینه نه ده برابره شوې او له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
له هغې ورځې چې زه دلته راغلی یم هر ورزشي جیم ته چې ځم وایي پیسې باید تحویل کړي، او که کومه سیالۍ کې هم ګډون کوي باید لګښتونه یې ورکړي، خو زه دومره لوړ مصارف نشم پوره کولی او دلته له موږ هیڅ ملاتړ هم نه کیږي.
اغلی عارفی وایي د نړیوال پارا اولمپیک لخوا په 2024 کال کې په فرانسې کې د پاور لفټنګ لوبو لپاره معرفي شوی، خو وایي هیڅ مالي ملاتړی نه لري چې په دې سیالیو کې د ګډون فرصت ورته برابر کړي. خو د ویلچر باسکټبال لوبغاړي خاطره ساپۍ چې اوس په اسپانیا کې د اغلی عارفی برعکس وایي چې په دې هیواد کې له ښو ورزشي امکاناتو برخمنه ده، دا بیا په افغانستان کې د ورزشکارو میرمنو په اړه اندېښمنه ده.
یو کال نم ډېر غوښتل چې د افغانستان او کومه طالبان تر لاسه نه ده، هیڅ نه پرمختګ موږ نه لیدلی دی، هیڅ نه پرمختګ شاره دي. یو بطاقه نه سي تللی، بند نشته او ورزش هم بند ده. نو زه خپل د یو ورزشکار په استفاده او یو د یو سرنول په استفاده
ځینې نورې افغان لوبغاړي چې په افغانستان کې دی وایي اوسنی وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی. د دوی له ډلې د بدمینټون رشتې لوبغاړي شیلا عزیزی ازادي راډیو ته وویل
له یو کال ډیره موده وشوه چې موږ یې ډیر وزورولو، ځکه ورزش نشو کولی. دا زموږ لپاره سخته ده او له دې درکه زوریږو او اندېښنې لرو. باید موږ ته د ورزش اجازه راکړل شي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلان د دې اندېښنو په ځواب کې وایي ورزشکار نجونو او میرمنو ته د فرصتونو د برابرولو په هڅه کې دي. د دې کمیټې د نشراتو غړي نعیم پرهیز ازادي راډیو ته وویل
موږ د ښځینهوو د ورزش په برخه کې په یوه میکانیزم باندې کار روان کړی دی، او همدارنګه د ښځینهوو د ورزشي کمپلیکس لپاره مو یو طرحه جوړه کړې چې دا مو د اولمپیک آسیایي شورا او همدارنګه د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته لیږلې. دا نور په هغوی پرې اړه لري چې دا کله منظوروي او کله بودیجه ورته ځانګړې کوي.
خو نوموړي د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د ورزشکارو میرمنو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو له واکمنۍ تر یو کال ډېره موده کیږي، خو لا یې هم ښځو ته د ورزش اجازه نه ده ورکړې، او له همدې امله د بېلابېلو رشتو ورزشکاران چې کره شمېرې نشته له افغانستان څخه وتلي دي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د یو کانال د رغونې چارې پیل شوې چې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین وایي نوی پیل شوی کانال د وټپور ولسوالۍ اړوند شینګام لودم قمچه او نورو کلیو کې تیریږي چې اوږدوالی شپږ کیلومتره دی او په برکت به یې یولس زره جریبه للمي ځمکه د سیند پر اوبو خړوبه او د کرکلي جوګه شي. د دوی په وینا چې د کانال په ویستلو او رغولو کې هر ورځ 191 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوی او په 9 میاشتو کې به 4 بشپړې شي. په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې سرپرست رئیس مولوی دوست محمد حنیفی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د کونړ نورو للمي ځمکو ته هم اوبه ورسوي.
زموږ هڅه او کوشش دا دی چې دغه ځمکو ته اوبه ورسوو، کانالونه ورغو. په کونړ کې یو څه کانالونه شروع شوي دي او په آینده کې هم زموږ د سندیزی حوزې ریاست پلان لري چې نور کانالونه ورغوي.
ځایي اوسیدونکو هم د ویالې پر ویستلو خوښتي او هیله لري چې للمي ځمکو ته به یې د اوبو رسېدو سره د غلې دانې له درکه شته ستونزې هوارې شي. قومی مشر نور الله:
بسلګونه جری به زمکه زمنګ خړوبېږي، فکر دې ده او هم دا ده چې د مزدوري زمينه را ته مسايده شوله، پیسې را تر را کړه کیږي، فکر دې څه کار روان دي. د څه کار چې موږ په دې کڼړ کې وشي په نورو ځایونو کې بچ کې خو نه موږ په بل ځای کې د څه کار نه دی لیدل، لکه دا چې وس روان دي موږ ډېر خو.
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د پیجل سین زخال لمزمکو ته د اوبو پورته کولو هڅه پیل شوې چې د کونړ د سین دواړو غاړو ته په زرګونه هکتار لمزمکې شتون لري او په ډیر لږ مصرف ورته ویلي او کانالونه وستل کېدی شي. هغه کار چې تر اوسه هیڅ افغان حکومت نه دی ترسره کړی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی که د ایران په ایبین زندان کې پر امریکایي اتباعو څه وسي مسؤلیت به یې د ایران پر غاړه وي. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د ایران په یو تر ټولو خطرناکه زندان ایوین کې د اور لګیدنې او نارامیو پیښو د امریکا متحدو ایالتونو جدي اندېښنه پارولې ده. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو له مخې مراد تهباز، عماد شرقي او سیامک نمازي هغه ایراني ولاسل امریکایان دي چې د ایوین په زندان کې ساتل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو ټویټري بیان کې لیکلي چې موږ د ایوین له زندان څخه راپورونه په عاجله توګه تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ د سویس له حکومت سره د امریکا د ګټو د ساتونکي په توګه تماس کیو. ایران زموږ د اتباعو د خوندیتوب لپاره بشپړ مسؤلیت لري چې په ناحقه توقیف شوي او باید ژر تر ژره خوشې شي. په ورته وخت کې د سیامک نمازي د کورنۍ وکیل جیرد ګینسر د یکشنبې په سهار په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې ایراني ولاسل امریکایي تبعه نمازي د ایوین له زندان څخه خپلې کورنۍ ته زنګ وهلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند هم ازادي راډیو ته وویل د امریکا لومړیتوب هغه امریکایي اتباع دي چې په غیر قانوني توګه په ایران کې بندیان دي او د هغوی د امنیت او حقوقو تأمین باید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي هم دا راز ټینګار وکړ چې واشنگتن له خپلو متحدینو سره چې په ایوین زندان کې اتباع لري کار کوي چې د هغو اتباعو په اړه چې په غیر قانوني توګه بندیان دي د ایران د مسؤلیت یادونه وکړي. ایوین زندان په اووم او اتم بند کې سیاسي بندیان ساتل کیږي، خو تر څنګ یې د وروستیو څو اونیو د مظاهرو پر مهال نیول شوي خلک هم دې زندان ته وړل شوي. په زندان کې د یوې لویې اورلګیدنې او وروسته د نارامیو د پیښو په تړاو ایراني چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړې. د راپورونو له مخې په زندان کې درنې چاودنې شوې او د اور لمبې دومره لوړې ختلې وې چې له ډېره لرې کتل کېدلې. د ایران سلګونو امنیتي ځواکونه هم د زندان په لور روان شوي او د وروستیو راپورونو په اساس یو شمېر زندانیان سخت وهل شوي. د ایران قضایه قوې په دې لویه پیښه کې یوازې د 8 کسانو د ژوبلېدو خبره یاده کړې او ویلي دي چې څوک نه دي وژل شوي. د ایوین په زندان کې چې د اټکل له مخې تر 1.5 زرو زیات کسان پکې ځایېږي، اندېښنې دي چې ګڼ زندانیان به ژوبل شوي وي، ځکه له ټاکلې اندازه ډېر بندیان دې زندان ته اچول شوي. په تېره بیا چې په وروستیو څو اونیو کې بې شمېره مظاهرچیان هم نیول شوي او اکثر یې ایوین ته انتقال شوي دي. په خواله رسنیو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې په زندان کې د اورلګیدنې او د نارامیو سره په یو وخت د رژیم او خامنهیي ضد شعارونه هم پورته شوي.
د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې رغېدو ته ولسي خلکو د ځینو تجارانو په ملاتړ تړلې ده چې دغه لاره به رغوي.
دا لوډران د ورزګان او قندهار د لوی لاري په رغولو بوخت دي چې لګښت یې دغلته ځایي ملي تجارانو او ملکي خلکو ورکړي. دغه یو سل درو اویا کیلومتره لاره چې د کندهار او ارزګان ترمنځ پرته ده ورباندې هر ورځ په سلګونه غټه او واړه موټر تګ راتګ کوي، خو زیاته برخه یې کنډ او کپر ده. یا د لارې چې د ارزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر ارزښت لري، په تیرو څو لسیزو کې هیڅ حکومت یې د رغېدلو لپاره پاملرنه ونه کړه. اوس تازه د ارزګان ولایت د ولسونو د صبر کاسه ډکه سوې او د دغې لارې د رغېدلو لپاره یې موټی رابډ وهلي او د ژمي څخه یې مخکې د لارې د جغل اندازي کار پیل کړی دی. د دغه کسانو مشري په ارزګان کې یو تن ملي تجار حاجي بورجان ذهن کوي، وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د دغې مهمې لارې د رغېدو چارې په شخصي لګښت د موټر چلوونکو او عامو خلکو سره په ګډه راپیل کړي دي.
دا خو انشاءالله موږ تصمیم لرو چې در تناچی در ډمبره پورې دا ځای جوړ کړو. هغه کوم چې زموږ وس سوتوان دی جغلکاري د چې ژمی را روان دی، د ژمي مخته دا کار موږ خلاص کړو. خلک ډېر په تکلیف دي، نو دغه پلان لرو د خیر، خو د خلکو یې کور ودان بس خپل راغلی دي، څوک دلته تیل راوړي څوک خپل را سره ولاړ دي.
هغه موټر چلوونکي چې پر دغه لاره نږدې هر ورځ تګ راتګ کوي او د دغې لارې د جوړېدو لپاره د نورو ملي تجارانو او خلکو سره د جوړېدو مټې رابډ وهلي، وایي دغه کار له مجبورۍ کوي. زین الله او محمد طاهر ازادي راډیو ته داسې وویل.
لاره ډیره خرابه ده، خلک یعنی په ډیره اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای، هر رقم موټر نشي پورتلای. د لارې خاص ځینې موټر دي چې باید پر دې لارې تګ راتګ وکړي. موټر باید اول لوړ سی بیا پر دې لار باندې تګ وکړي، ځکه ډیره خرابه ده او خلک په ډیرو ستونزو کې.
تاسو خپل مولیدل لاره ډیره خرابه ده، که چیرې یو مریض دوا ته ضرورت ولري تر څو چې کندهار ته رسیږي دوا پرکړي، هغه لس چنده در مریضي نور هم ډیر خوږیږي.
مدنی پالان عوام خلک بیا پر حکومت نیوکه کوي چې دغې لارې رغېدو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دی وایي وسنی واکمنو ته هیڅ پلمه نسته چې د دغې لارې د رغولو لپاره ګام وانخلي، ځکه د دوی په خبره چې د تیر جمهوري نظام کارکوونکو ویلي و چې دغه لاره د ناامنۍ له وجې نسي رغولی، خو وایي اوس امن دی او وسنی اداره یا واکمن باید دغه لاره جوړه کړي.
د ځای ولسوالۍ ته سړک جوړیږي، وایي کلي ته جوړیږي، چې یونکو وابسته لري دغه ځای ټوله موږ د حکومت سره د والي سر باندې یونکو سر وګرځي. موږ دغه ولس یو دغه حکومت ته کار کړی دی،
خدای دې کړی دي شان سم نه رسیږي. کوم شی مات یو مې پر دغه شیانو غورځي جوړ جوړه سي وروره، خو د ګردو پیدا د ولس پیدا د زور خو د لارې د ګرد در ولس خي.
په ورته وخت کې بیا وسنی واکمن د یاد لارې د اساسي جوړېدو ژمنه کوي. د ارزګان د اطلاعات او کلتور رئیس غولی قریشی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو ان شاء الله د اسلامي امارت مسولین هم هڅه کوي او کوشش هم کوي او پلان هم په نظر کې لري تر څو د غلار ورغوي. او
د یادونه وړ ده چې خلک او ملي تجاران اوس د غلار یوازې جغل اندازي کوي او هواروي.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیوال ورځ ده او داسې مهال المنځل کیږي چې په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 4 میلیونه کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 15 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځوریږي وایي چې اړسوي حتی خپل کوچني ماشومان هم درنو کارونو ته ودروي. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیلي راپور اوري.
فکر نو با جوانان.
جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو وار بیا اندېښنه شوولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی.
گرمی خوب بیخی مڑای خو نخورو سار خواهی چیار خور بیای بل مشا میخورو مشا نخورم کل کل نویشه دغسی بیدر گرمی چه نشتا بید چی اخورو.
د کافی خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه اوسیدونکو په کور پوری منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو له کبله په ناروغیو اخته کیږي او ناکافی خواړه کولای سي ډیری ناروغي رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري او د خوړ ځواکۍ په څیر د ناروغیو ترڅنګ لګڼو کړوونو کړیږي. حتی ځینې کسان اړ سوي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافی خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګيري ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډي کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چې نسته مېړه مې په دې رقم باندې و په ډېرې سړی ولو کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لي ښي نو ته بیا داسې یو د بل د خپل مثال خبره یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا وریجې مریجې رالېږلې بیګا لیکان غالي وخوړې اوسان د بیا دغه وچې ډوډۍ موږ یې سره تعلیم مهرباني چې چای نو له دو خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14 د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شعار غوره سوی هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښوول سوي. د نړیوالو هغه مالي مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 1.2 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمیرې چې موږ په واقع لرو هغه د آی پی سی چې په نړیوال سټنډرډ منل شوې و سروې ده او دغه شمیرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنې قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي او عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د اوسیدونکو بس بیبي غوندي په میلیونونو کسان په افغانستان کې للوژې او قحطۍ کړیږي او د لاسنیوي په تمه دي.